جلوگیری شود. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا هم با همکارم سالی محمد. سالی باشین. سالی صبح خوش آمدین.
دیر منان ستار پروختاسی همستر مسی او اوریدون کتا السلام. د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغان حکومت یو مخکنی سلاکار وایي چې پارک مانی کې له ښځو د جنسي خواهشاتو په اړه د سوې اداو پر سر د دې خبرې تحریف سوي دي. نن د شنبه د غبرګولیا جوزا شپږمه د مې میاشتې وویشتمه پیل خبرونه کېږي. د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره د سولې په پروسه کې د جرمني پر نقش خبرې وکړې. جمهوري ریاست وایي په غور ولایت کې د جام لرغوني څلي د سمدستي خوندیتوب لپاره اقدامات سوي دي. د پاکستان د روغتیا وزیر ویلي چې د دغه هیواد د جنوب په یوه ښار کې نږدې 200 کسان چې اکثر یې ماشومان دي د ایډز په ایچ آی وي وایرس اخته سوي دي. د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره د سولې په پروسه کې د جرمني پر نقش خبرې وکړې. د سولې علي شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې تادامیچ یاماموتو پرون د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا له مشر محمد عمر داوودزی سره په کتنه کې د دې شورا د راتلونکو پروګرامونو ملاتړ څرګند کړ. په اعلامیه کې د ښاغلي داوودزی په حواله ویل سوي چې جرمني یو ور بیا چمتووالی وښود چې د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش ولوبوي. پیلامیه کی نور جزئیات ندی ورکول سوی. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمنی ځنګړی استازي مارکوس پودزل لنن څخه لاس ورځي مخ کی په جمهوریت ریاست کې لولس مشر محمد شروانی سره په کتنه کې د بین الافغانی ډیالوګ په چارو کې د خپل هیواد لخوا د سانتیا برابرولو خبر ورکړی وو. شغلی داوودزی چې د سولې په اړه د سیمیز اجماع په چارو کې د ولسمشر غنی ځنګړی استازي هم دی په ورستوي کې د افغانستان د سولې پر مسله د خبرو لپاره جرمنی او بیا هندستان ته سفر کړی وو. شغلی داوودزی پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د هند له سفیر وینی کومار سره هم د افغانستان په سوله کې د هند پر نقش خبرې وکړې. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په غور ولایت کې د جام لرغونی څلی د سمدستي خوندیتوب لپاره ځینې اقدامات سوي دي. تر دې مخکې په ولسي جرګه کې د لویدیځې حوزې استازو د دغه څلی د خوندیتوب لپاره د حکومت پر پوسي اقداماتو انتقاد کړی وو. د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوري پرون په کابل کې یوه خبري کانفرنس ته وویل
منار جام لپاره تخنیکی آیت هم ټاکل سوی دی. بعضی اشخاص او د تخنیکی ټیم د غور ته سفر کړی دی. د غور مالی اداره هم لاس په کار سوی دی او خلک یې منسجمه کړي. هلته حتما تاسو هغه گزارشونه هم لیدلي دي چې د منار د نورې صدمې څخه مخنیوی د دافتن لپاره سوی ده.
جام څلی چې شاوخوا 15 متره لوړ دی د غوریانو د دورې یادګار دی چې لرغونتیا یې شاوخوا 800 کلونو ته رسیږي. په دې وروستیو کې د دې څلي شاوخوا سیلابونه راوتلي او د څلي استنادي دیوالې تخریب کړی دی. منار څلی په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې ثبت شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن دوشنبه د انګلستان د کرکټ له ملي ټیم سره تر نړیوال جام مخکې یوه تمریني لوبه کوي. کرکټ بورډ وایي چې دا لوبه د ماپښین پر 2 بجو د لندن په اوبال نړیوال سټیډیوم کې پیلېږي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله سره خپل دویمه د نړیوال جام تمریناتي لوبه ترسره کړي. له دې وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله سره د نړیوال جام تمریناتي لوبه ترسره کړله چې خوشبختانه په دې لوبه کې افغانستان وکولای شول د پاکستان لوبډله ته په 3 وکټو ماتې ورکړي.
دا لومړی وار دی چې افغانستان په یو ورځنۍ لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د انګلستان په وړاندې د لوبې لپاره چمتووالی لري. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم را روانه شنبه د 2019 میلادي کال د نړیوال جام لومړۍ رسمي لوبه د استرالیا په وړاندې وکړي. د پاکستان د روغتیا وزیر ویلي چې د دغه هیواد د جنوب په یوه ښار کې نږدې 200 کسان چې اکثر یې ماشومان دي د ایډز په ایچ آی وي وایرس سخته سوي دي. چارواکي وایي د ایډز ناروغۍ وایرس ایچ آی وي هغه وخت په راتودیرو ښار کې خپور سو چې د مظفر غنغرو په نوم له یوه محلي ډاکټر څخه چې په دې ناروغۍ اخته و دې ناروغۍ د اپریل په لومړیو کې نورو کسانو ته سرایت وکړ. دغه ډاکټر روانه میاشت وروسته له هغې ونیول سو چې په سلګونو کسانو کې د دې وایرس نښې ولیدل سوې. پولیس اوس دا څېړنه کوي چې آیا ډاکټر غانغارو په لوی لاس دغه ناروغي نورو ته خپره کړې ده او که څنګه. د پاکستان د روغتیا وزیر مظفر میرزا پرون په اسلام آباد کې یوه خبري کانفرنس ته وویل په راتو دیرو کې له جمعې راهیسې په 601 کسانو کې چې 528 تنه یې له 2 کلنۍ څخه تر 12 کلنۍ ماشومان دي د ایچ آی وي مثبتې پیښې لیدل سوي دي. د روغتیا وزیر مظفر میرزا ویلي چې 23,300 زیات کسان معاینه سوي او د دې بیره څه چې ښایي په ایچ آی وي د اخته کسانو شمیر تر دې زیات وي. د روغتیا وزیر وایي په ایچ آی وي ایډز د دومره کسانو د اخته کېدو یو علت دا و چې دغه ډاکټر خلکو ته ناولې ستنې کارولې. په ټول پاکستان کې په ایچ آی وي ایډز د اخته کسانو شمیر 23,000 کسانو ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ لومړی رهبر سو چې د جاپان له نوي امپراتور سره ګوري. د جاپان نوي امپراتور ته د می پر لومړۍ نیټه تاج ور پر سر کړی سو. امپراتور ناروهیتو او میرمنې مساکو نن په خپله ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ هرکلی وکړ. ولسمشر ټرمپ وروسته د کتنو لپاره د جاپان رسمي میلمستون ته لاړ چې د جاپان د صدراعظم شینزو ابي سره په یوه خبري کانفرنس کې برخه واخلي. نن تر خبرو مخکې ټرمپ هڅه وکړه د جاپان اندېښنو ته په پام سره شینزو ابي ته د شمالي کوریا د اټومي او میزایلو پروګرام په اړه ډاډ ورکړي. ولسمشر ټرمپ د جاپان صدر اعظم ته وویل د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ لوی درناوی موجود دی. دوی ویل د پیونګ یانګ لخوا د میزایلو له وروستیو ازموینو سره سره د شو شیانو اټکل کوي. او گیتاناس نوسیدا د لیتوانیا د ولسمشری دویم ځلی انتخابات وګټل. 55 کلن نوسیدا پخوانی بانکدار دی چې وروسته یې سیاست ته مخه کړې ده. د لیتوانیا د انتخاباتو کمیسون چارواکو ویلي د یو پر څلرمه برخه شمیرل سوی رای له مخې شغلی نوسیدا 40% رای ګټلې دي. سیالی انګریدا سیمونیتا یوازې 6% رای ګټلې او خپل ماتې منلې ده. د لیتوانیا د ولسمشری په ټاکنو کې چې 15 ورځې مخکې وسوي هیڅ یوه کاندید کافي رای ترلاسه نه کړي او دغه انتخابات دویم پړاو ته لاړل. لیتوانیا چې له روسیې سره ګډه پوله لري د اروپایي ټولنې او ناټو سازمان غړی هیواد دی. گیتاناس نوسیدا ژمنه کړې چې د روسیې په وړاندې به تون دریځ خپل کړي او د ده په خبره تر هغو چې روسیې د اوکراین له کریمیا ټاپو وزمې خپل پوځیان نه وي ایستلي دی به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره مسکو ته سفر ونه کړي. د حکومت یو مخکنی سلاکار وایي چې پارک مانی کې د اخلاقي فساد په اړه خبري تحریف شوی.
هیله مې دا ده چې زما د مصیبې انګلیسي متن باید واورېدل شي. زما اصلي هدف د جنرال احمدزی د خبرو په مورد دا و چې دا خبرې د ښځو د پرمختګ مخه نیسي.
په بل لور کې اوري چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې زیاتې شوی.
چې قاتل دی، تجاوز دی او خرڅلاو دی د ښځې.
په هلمند کې صرافان له غلا او شکایت لري.
زما هم صاحب نه خالد باد صرف غلا وشکوي، زموږ ورې وویشتي، روپۍ ځینې ورسولې.
په خوست کې د زعفرانو کښت زیات شوی.
د کوالټي او د کیفیت نقطه نظر د هرات نه وروسته دویمه درجه خواله د زعفرانو چې کوم هغه د خوست زعفرانو خپل کړی دی.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر له مرګرو ملتونو او د بشري حقونو له مدافع ډلو غواړي
دا څه د تشې لپاره دی. دلته پښتانه، بلوڅ، سندیان، کشمیریان په خپل په پنجاب کې سرایکي کې خلک وژدي او تاسو په دې د کوم د تشې لپاره ولې دا وکوي بیا تاسو؟
د خبرونه په دویمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه خبرو. د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام د خبرونه د سر موضوع اخلو. د حکومت یو مخکنی سلاکاره مریم ورتګ وایي چې په جمهوری ریاست کې له شوزو د جنسي خواهشاتو په اړه د سویو اداو پر سر د دې خبري تحریف سوي دي. میرمن ورتګ د یکشمې په ماښام د خبري په خپل ټویټر کې کړې دي. پرون تر دې مخکې د جمهوری ریاست بیان په یو کانفرنس کې وویل چې په جمهوری ریاست کې د اخلاقي فساد د موجودیت په تړاو د ولسمشر د پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی او یو پخوانی سلاکاری مریم وردک خبری بی بنسټ دی. سفی الله ستنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
په ځینو رپورټونو کې راغلی و چې مریم وردک د ولسمشر د پخوانی سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی هغه ادعاوې تایید کړې و چې پارک مانی کې لخصو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کیږي. اغلی وردک د یکشنبې په ماخام په دې اړه په ټویټر باندې یو لنډ ویډیوي پیغام خپور کړی او ویلي دی په ټولنیزو شبکو کې خبرې تحریف شوې.
زما مصیبه په ټولنیزو رسنوي کې تحریف شوې ده. هیله می دادا چې زما د مصیبه انګلیسی متن باید واوریدل شي. زما اصلي هدف د جنرال احمد زید خبرو په مورید دا و چې دا خبره د خزو د پرمختګ مخانیسي.
مریم وردک له ورلد ان ون نیوز هندي ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې د شمې پر شپه خبره شوه د ولسمشر اشرف غنی د پخوانی سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی د ادعا په اړه چې ویلي دی په ارګمانی کې له خزو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کېږي تبصره کړې و. هغې بیا په دې مرکه کې هم ویلي و چې له ارګ څوک د خبرو لپاره زړه نشي ښه کولی او ښایي د دې پر ضد هم د همدغې مرکې په خاطر کمپاین وشي. د ولسمشر اشرف غنی پخوانی سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی له خورشید ټلویزیونی شبکې سره په مرکه که دا کړی چې ځینې وزیران د ولسمشر سلاکاران او د ولسی جرګې وکیلان د فحاشۍ په ترویج کې لاس لري خو ارګمانی شدید خبرګون خودله. د ولسمشر اشرف غنی ویاند هارون چخانسوري د یک شمې پورس په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د جنرال حبیب الله احمدزی خبرې بی بنسټه دي.
ښاغلی احمدزی چې هغه دا وی کړی دی ټوله بی بنسټه دي او ټوله دروغ دي، شخصي اغراض باندې استوار دي. د جمهوریت ریاست حقوقي ټیم د لوی سرنوالي د ادارې سره تماس نیسی او د دوی څخه غوښتنه کوي چې د ښاغلی احمدزی څخه وغواړي چې هغه ادعاوې چې دوی کړې دي د هغه پاکله باید دوی ثبوت او اسناد رایه کړي.
چخانسوري وویل حبیب الله احمدزی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ناکامه شوی او له دې چې بیا په ارګ کې مقرر نشو دا ادعاوې کړي. د ولسمشر ویان د خپلو خبرو په پای کې یو وار بیا د جنرال حبیب الله احمدزی خبرې او د ملي امنیت شورا د یوې پخوانۍ سلاکارې مریم وردک لخوا د هغه د خبرو تایید بې بنسټه وباله او وی ویل چې څارنوالۍ به دوی دواړه جلب کړي. د افغانستان په دولتي ادارو کې تر دې مخکې هم د اخلاقي فساد په اړه رپورټونه خپاره شوي چې د خلکو له توندو غبرګونو سره مخ شوي دي. تر ټولو لوی او وروستۍ بیلګه د فوټبال د ملي ټیم د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونې قضیه و چې له امله یې دغه فدراسیون مشر او ګڼ چارواکي له دندو لیرې او څارنوالۍ ته معرفي شول.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د ښځو چارو وزارت وایي د روان مریض کال په لومړیو دوو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د روان مریض کال د حمل لومړۍ نیټې د جوزا تر پنځمې د ټول هیواد په کچه له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 غزي ثبت سوي دي. د دغه وزارت مرستیالی سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې څرنوالۍ سره په ګډې خبرې ناسته کې وویل چې په دغو پیښو کې یو د وژنې، دوه د صحرایي محکمې، یوه د اجباري نکاح، یوه د ډلیزې جنسي تیری، دوه د پلور او ځینې نورې قضیې شاملې دي.
د دیار لاسو او تنویم کال د پاینات تر اوسه پورې مو 15 هاتې قضیه د تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې لیدو. دا هاتې قضیه دی چې قتل دی، تجاوز دی او خرڅلاو دی د ښځې نسبت. او نویم کال ته په لومړیو میاشتو کې دا رقم له بده مرغه زیاتوالی ښیي.
اغلی وردګ زیاتوي چې تر ټولو ډیری پی کې په سریپل ولایت کې سوي چې شمیر یې شپږو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې څرنوالي مرستیاله سینا شنا منصور وایي چې تیر کال دغه څرنوالي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2001 قضیو ته رسیدګي کړې ده. اغلی منصور په همدې ناسته کې ژمنه وکړه چې دغو 15 دوسیو او نورې د تاوتریخوالي دوسیې چې دوی ته ورسیږي جدي رسیدګي به ورته وکړي.
تاسو سره ژمنه کوم چې هر هغه موارد چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي وي او موږ پورې مربوط کیږي په جزئیاتو به څیړل کیږي. تورن او مجرمین به د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو وروستۍ قضیه په کابل کې د ثور په 21مه د پخوانی خبریالی او د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون د سلاکارې مینا منګل وژل کېدل، د همدې میاشتې په 24مه د پریسا په نوم د یوې ښځې مرموزه وژنه او دغه شان د ثور په 26مه په سمنګان کې د علمي په نوم په یوې قابلې د 2 کسانو جنسي تیرای وو. د خزو چارو وزارت وای د سمنګان د پیخي په تړاو اته وړه تورن کسانی ولسوی او د پریسا قضیه تر پلاتنو لاندې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا وای چې د مینه منګل د قطر په تور دوه تورن کسانی ولسوی او د هغې د پخوانی میړه جاوید د نیولو هڅې هم روانې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اته بجې 15 دقیقې سویدې هلمند مرکز لشکرګاه صرافانو پرون د امنیو او وسله ولو غلاو د زیاتې دوله کبله دوکانونه وتړل. دوی وایي چې په ورستیو کې غلاوې ډېرې سوي چې د دوی کاروبار اغیزمن کړی دی. الیاس دایی راپور لري.
تلشکرګا صرافان وایي کلونه کیږي چې د نامنیو او منظمو غلاو په خاطر خپل کاروبار ته پراختیا نشي ورکولی. دوی چې د اعتراض په ډول د خپلو دوکانونو مخې ته ولاړ ول، ازادي راډیو ته وویل څو غلو چې د ځان سره یې وړې وسلې او تیرې چړې هم درلودلې یو صراف واهه او پیسې ځینې یووړې.
پنځ بجې شل د کې زموږ یو صراف د میرمزا په نامه باندې چې ډېر ښه تکړه صراف دی، د هغه ورور د مسله کسانو د خوا څخه په چړو باندې وویل سو او بیا وروسته د توپنچې ټکانې پر وکړله. تقریبا شپږ دېرش لکه 15,000 کلدارې یو قلم د یو دوکاندار راخیستی او شپږ لکه 90,000 یو قلم او دوهم قلم افغاني 100,000 بل قلم چې دا ځینې وړي او سپیلن زموږ سره په ایمرجنسي کې بستر دي.
نوم یې محمد خاکسار دی. په سل کې اته صدم خونیوالی نه لري، ځکه چې په لومړي قدم کې زما سایم نه خلیل باد سره غلو وشکوي چې اوله سره پیز ما بیا زموږ پر ور باندې غلو ټکان وکړ. زموږ وړي وویشتي روپۍ ځینې رسولی پرون بیا زموږ همسایه سره د جبرانزا سره پور هم په بازار کې وویشته سو هم روپۍ ځینې یوړلې. پر مرسکل باندې دوه کسان بیا پر عمومي جامبر باندې تللي دي چې مخنیوي نه دي کړی.
سرپان کچوم د تازه غلاسو پیسو په تور د چانوم ناخله خو پر حکومت تور پر کوي چې د غلو او شکوونکو مخه نسی نیولای. څومره د کیرچ بلشکرګا شار کې په سپینه ورځ غلا و زور اخیسته دي. که څه هم په ټولنیزو شبکو کې لیدل کیږي چې د لشکرګا شار پولیس هر ورځ لاس په لاس ځینې غلنیسي، خو بیا هم غلاوی د ورځې نه بولی ته ډېرې سوي دي. د سرپانو څخه د پیسو د غلا پیښه د اولي اوزي او یوې مهمې پوستې ترمنځ په 100 متره کې سوي ده. د لشکرګا صرافان وایي په وار وارې د پولیسو او امنیتي ادارو مسؤلینو ته د دوی په مارکیټ او کارځای کې د پولیسو او امنیتي پوستې غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه نه ده منل سوي. دوی ازادي راډیو ته وویل که وضعیت داسې دوام وکړي کاروبار یې خرابیږي او ډېر خلک چمتو دي چې خپلې ادارهیانې نورو هیوادونو ته انتقال کړي.
عبدالرحمن احمانی یم، د هلمند صرافان څخه یقین صراف یم. موږ د حکومت څخه دا غوښتنه چې زموږ امنیت ته د جدي اقدام وکړي، زموږ امنیت مشترک که زموږ امنیت نه وي موږ دې ته مجبور یو چې خپل کاروبار پرېږدو.
دغه صراف دی چې افغانۍ په ډالر، ډالر په افغانۍ په دې سره اړي، نو چې صراف نه وي خو دلته دا راکړه ورکړه ټول بباره به په هر چا په خپل طبیعت وي چاره کمې کوي. که امنیت نه وي صراف نشته، خو صراف اوس دلته که شی که نه وي، که څوک روپۍ لري که نه لري، خو د صراف نوم چې پرې دی د هر چا سترګې دي. نو موږ په دا ګرده ساحه کې د امنیت دغه نه لرو، څوک نه لرو چې اوس یا دلته پر دې چوک ناستې، یا دې پر دې چوک ناستې، یا دې پر دې چوک ناستې چې موظف نفر نه وي، نو څوک غل ګر کړي.
که څوم پولیسو او کشفي ادارو د صرافانو څخه د غلا سوو پیسو او تازه پیښ په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي، خو د هلمند امنیه کمانډان سمونمال حسام الدین هلمندی وایي بیکاري ډیره ده. د اختر ورځې نږدې سوي دي، ځکه په لشکرګا کې غلو او شکوونکو لاس اچولی دی. هلمندی وویل پولیس هم بوخت دي او هر ورځ یو او دوه تنه غله لاس په لاس نیسي او عدلي ادارو ته سپاري.
یا ویلات ته استعمال میږي چې د مخکې کلو د اوس کلو څخه تفاوت په بیکاری کې راغلی دی. اوس بیکاری سته او کمې جنای پیښې زیاتې سوي دي. اوس د پټولو ولایتو کې سته، یا پټولو دنیا کې سته، په نور مملکتو کې هم سته، په جوړ مملکتو کې سته د جنای پیښې کېږي. خو بیا هم پولیس چې څه وظیفه ده، پولیس خپله وظیفه اجرا کړې.
کومندان دقیق شمیر ونه وایه، خو ویل ګڼ غلا او نور مجرمین نیولې دي او عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې دي. په لشکرګا کې د روژې تر رسیدلو وروسته غلاوې او جنایي پیښې په داسې حال کې ډېرې سوي دي چې اختر نږدې سوی دی او خلک د راتلونکو رخصتیو په خاطر خپلې معاملې او سوداوې یو طرفه کوي. عبدالهستی، د ازادي راډیو هلمند.
له دوو کلونو راهیسې د خوست په ګربزو ولسوالۍ کې په امتحاني ډول د زعفرانو کښت پیل سوی چې حاصلاتو یې ښه نتیجه ورکړې ده، خو بزګران وایي چې حکومت دې دغو حاصلاتو ته بازار پیدا کړي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
له دوه کلونو راهیسې د ډاکار غیر حکومتي مؤسسې د خوست د ګربزو په پاتلانو، نازخیلو او اګدنوالو کلو کې په امتحاني بڼه د زعفرانو کښت پیل کړی چې بزګران نتیجه ښه بولي، خو وایي چې تر اوسه ښه مارکیټ او سوداګر نه لري. د لالیکي په نوم یو خوستي بزګر آزادۍ راډیو ته وویل چې د ډاکار مؤسسې په مرسته یې خپله 2.5 جریب ځمکه په زعفرانو وکرله چې 240 ګرامه حاصل یې ترلاسه کړه.
او دغه خرڅېږي، خرڅ کړی دي، په 300 خرڅ کړی دي، ګرام په 2200 غنۍ وخرڅ کړی دی او داسې مارکیټ نه لري چې دای ته ویری چې دای تونه وخل.
د ګلبودین په نوم یو بل بزګر وایي چې بزګران غریب خلک دي او خرڅول ته ډیر انتظار نشي کولای، نو کلاس پلاس ورڅخه واخیستل شي دوی به نه لاسته شي کیږي.
دله زعفرانه ډیره شانه تجاور کړی دو، باید خلک کنار نه وکاري زعفران وکاري، یو خو پیدا دو یو خو صاحب دی ډیر ش بیډای دی ډیر شانه تجاور کړی دو. باید میشته بزرګ مارکیټ جوړ کړي چې زعفران ویری چې ډاره کې وخلي، بزرګ خز بزرګ مارکیټ نشته دا غشتنه نه لري.
بزګران دا هم وایي چې په غرنیزو سیمو کې ځینې وحشي حیوانات د زعفرانو بوټو ته راکوزیږي او دا بوټي خوري. د نصرت الله په نوم یو تن بزګر غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د توی ته د زعفرانو د فصل ساتنې لارې چارې وښيي.
د غرنیزه منطقه نه حیوانات راکوزیږي، د میګنه د زعفران خوري، کمیک د وسایل لري کړلای شي دا نر خلک متوجه شي ډېر خلک وکاري.
د چارواکو په وینا په وروستیو دوه کلونو کې په دې هیواد کې د زعفرانو تولید ډیر شوی او د تیر کال په پرتله یې حاصلات 300% ډیر شوي دي. خوست کې د ډاکار مؤسسه رئیس محمد سعید وایي د خوست زعفرانو له هرات وروسته د کیفیت له اړخه دویمه درجه خپله کړې ده.
د کوالټي او د کیفیت نقطه نظر د هرات نه وروسته دویمه درجه خواله د زعفرانو چې کوم هغه د خوست زعفرانو خپل کړی ده. په آینده کې موږ دې ته به د انکشافي بڼه ورکو او غزو به نه یوازې په ګربز ولسوالۍ کې بلکې د خوست ولایت په ټولو اوغو ولسوالۍ کې چې هلته زراعتي ځمکه زیاته او بخار اوبه ونه لري، ځکه دا داسې بوټی ده چې په ټول کال کې 2000 او بوته ضرورت لري نور اوبه نه غواړي ډېر زیاتې.
د افغانستان زعفران د نړۍ یو شمېر مارکیټونو په ځانګړي ډول چین، ترکیه، عربي هیوادونو، اروپا، امریکا او استرالیا ته صادرېږي چې بیلابیل نرخونه لري. د افغانستان د کرنې وزارت ویلي چې له څلورو کلونو راهیسې په پرلپسې توګه د افغانستان زعفرانو د کیفیت له اړخه اول مقام او د تولید او صادراتو له نظره له ایران او هسپانیا وروسته دریم ځای خپلوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسی ازادی رادیو تغواجی است. اوز بله احمد تکل سخواورو چی در نری پا مطبعات کی دوانسان مسائل تا کتن کبی.
واشنگتن پوست رسپانه پا کابل که در روحانی شخصیت مولوی سمیع الله ریحان در ترور پا اره یا مطلب خبور کرد. اولی که چی در مخکخ دینی علم وجن افغانانو تا سخت تکان ور کرد. مولوی ریحان در جمعه پا ورادز در کابل در نهم نهیه په التقوا جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په منبر کې د ایښودل شویو چاودیدونکو موادو په چاودنه کې ووژل شو. د مطلب لیکواله پاملا کانسټبل لیکي چې د پیښې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما دې ته اړ کړ چې د روژې په مبارکه میاشت کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله وغندي. لیکواله زیاتوي مولوی ریحان یو څیړونکی و چې پر ټلویزیون به راڅرګندېده او په خپلو خبرو کې به یې تشدد د اسلام ضد عمل په توګه غنده. واشنگتن پوست زیاتوي دا چاودنه د تشدد د هغې څپې دوام دی چې په ترڅ کې ملکي وګړي او افغان امنیتي ځواکونه په نښه کیږي. خو د ریحان وژنه د ورځپاڼې په وینا اکثرو افغانانو ته چې د ترور او تشدد پر وړاندې یې د ده د دریځ ستاینه کوله له شخصي پلوه ټکان ورکړی. په مطلب کې د افغان حکومت د اجرایه ریاست د پخوانی ویان جاوید فیصل له قول لیکل شوی دی چې نوموړی وایي مولوی ریحان د افراطیت، نزغم او د تروریستي ډلو لخوا د اسلام له نامه د ناوړه استفادې پر وړاندې په زړورتیا سره ولاړ و. د یادونې وړ ده چې پر دینی عالمانو د حملو په لړۍ کې پرون یک شنبه د مولوي شبیر احمد کاموي په نوم یو دینی عالم هم په کابل کې د وسلوالو په ډزو ووژل شو. د لندن چاپ تلګراف ورځپاڼې د یوې جلا مسلې په اړه یو مطلب خپور کړی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن دوشنبه د انګلستان له لوبډلې سره د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبه د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په درشل کې چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په انګلستان او ویلز کې پیلېږي پلان شوې ده. تلګراف لیکي انګلستان باید د نړیوال جام په تمریناتي لوبو کې د افغانستان د بېباکه هجوم پر وړاندې هوښیار وي. ورځپاڼه لیکي ټول ټیمونه، خو په تیره د انګلستان ټیم به د افغان لوبډلې د ځانګړي سټایل پر وړاندې د مقابلې پر مهال کمزورتیاوې ولري، ځکه چې د انګلستان څو لوبغاړي ټپیان دي او خپله دوهمه تمریناتي لوبه به په ټول ځواک ونه شي کړی. ټلګراف د افغانستان او پاکستان ترمنځ ورستې لوبې ته چې افغانستان په خپله توپیر وګټله اشاره کوي او لیکي چې په 1992 کال کې د اوسنی صدر اعظم عمران خان د کپتانی پر مهال د پاکستان بریاوي چې د کرکټ نړیوال جام یې وګټه د سپورت د کلچر یو برخه ده. خو افغانستان پرته بل هیڅ هیواد نشته چې په دومره لاند وخت کې مستقیما دې ځای ته رسیدلی وي.
او سم یو سیمه ایز مسله راخلو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر لملګری ملتونو او د بشري حقوقو لمدافع ډلو غښتنه کړې ده چې په پاکستان کې دروونو وجونو پر خلاف ژغ پورته کړي. منظور پښتین پرون ماشم ورسره له هغه د خبرې وکړې چې څو ساعت مخکې په شمالي وزیرستان کې د پی ټی ایم یوې اعتراضیا غونډې ته نږدې په خوډب کې درې کسان ووژل شول. عیني شاهدان وایي په پیښه کې تر شلو زیات کسان ټپیان سوي دي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین وایي د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان د تخیلو په خړکمر کې په عامو خلکو ډزې کړې او مرګجوب لې وراړولې. پښتین د یکشنبه په ماښام په خپل فیسبوک غږېد او د پاکستان پوز یې تورن کړ چې په سولې ایزو مظاهره چانو یې برید کړي.
علي وزیر او ډاکټر ګل عالم دا روان وو د اخري چې پوسټ په دې باندې سم تلاشي هم نه واخستله. بیا چې دوی د درن ته ورلانچول په دې ځای کې د شان فایرینګ په وکه چې په هغه کې څه کسان شهیدان شول او په درځم زخمیان دي. د موسم په غاړه کې د ګولونو هار دی. نو دوی چې دلته حمله تر اخللای نو ګولونه یې راوړل. ګولې خوستا په لاس کې وي، ټوپک خوستا په لاس کې وي.
عیني شاهدانو او د سیمه اوسیدونکو د ازادي اروپا مشال رادیو ته ویلي امنیتي سرتیرو د وزیرستان لوی جرګې د غړو او مشرانو په پارلمان کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استادو محسن داوړه ولی وزیر د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخانو او ځایي مشرانو یو قافله پر خړکمر پوسټي ودراوله او یو اعتراضي ناشته لورتګه منکړل. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر ویلي محسن داوړه ولی وزیر د مشکوکو ترګرو د یو ملګري خوشکولو په هدف پر پوز فشار اچول غوښتل. آی اس پی آر په خپل بیان کې ویلي چې د دې ډلې د پاروني پر مهال پوز لخورا زغمه کار واخیست. خو چې کله هغه 15 سرتیري جوبل کړل نو نخته پایل شو چې پکې درې کسان وژل شول او لس نور جوبل شول. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر ویلي علي وزیر او ته نور کسان دوی نیولې دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین بیګا د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو پر مدافع سازمانونو انتقاد وکړ او وی ویل چې باید په پاکستان کې د خبره د عام خلکو د وژنې پر خلاف غږ پورته کړي.
یو انت یونایټیډ نیشن ته پات کو تاسو د څه شي لپاره د پښتونخوا بلوچستان سندیان کشمیریانو په خپل په پنجاب کې او سرایکی کې خلک وژني او تاسو په دې د کوم د څه شي لپاره ولې دا وکوي بیا تاسو اپیل دی ورته دوی د خپل کردار د کی د دغه انسان وژنې خلاف د دغه طرحګری د ریاستي طرحګری خلاف ته خپل کردار ادا کړي.
د پښتین د دوه خبرو پاړه تر دې دمه ملګرو ملتونو څنګه دی ویلي. په شمالي وزیرستان کې د یکشنبه ورځې د پیښې پاړه غنو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې توند خبرګونونه خودلي. د پاکستان دوه مخکخو ګوندونو پیپلز او مسلم لیگ ویلي له مظاهرچانو سره باید توتريخواله و نشي. د پاکستان پوز مخکې تر دې د پښتون ژغورنې غورزنګ ته چې لنګدي یو نیم کال د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې لوی اعتراضي ناشته کړي غواخ کړي و چې د پوز او حکومتي ادارو پر ضد توند سرګندونی و نه کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ چې مشر منظور احمد پښتین کوي وایي د پاکستان پوز او استخبارات د پښتنو په زورونی يرغمل او وجلو کې لاس لري. د دوی د خبره پوز څو واره په کلکه رد کړی ده.
ستاسو لا پیغامونو
احمد الله ایم خدایش پنګرهار کې دوی هغه دغه چې عمل چې دوی تر سره کړ خلک په بمونو والو زول خلکو ته دا چې ویل چې پیغله پنیکا کوي او کونډه پنیکا کوي. انسان اول د ژوند نو تخپل عزت ډیر ضرور دی. نو کله عزت په خطر کې لويږي بیا مجبور دي چې د ارڅنه تیر شو خپل عزت وساتیندا. یو غټه خبره ده چې د غاندېښنې د خلکو سشته دي. دایښ نه ویره یو هم داده چې د خلکو سره ډیر زشت او تون چلن کوي. نو
زمانم نصیر د کونړ ولایت د مرکز دایښ زیاده صحیح ونی ولینو لکه څنګه چپه درکې اجازه نه ونی ول دا نور دین شو خلک کډي وکړي. نو اوس موږ سویر ادا د کو دولت عملیتونه کې د دې په ځت معنی دا مخېونه نسی. نو کېدې چې په څو وخت بعد دلته مرکز کې مرکز لراشي مرکز بونی سي دا شند کډي خلک واخل د صاحب او تفرید نو موږ دولت نه دا وختنه کو دولت نشي راشل تملیتو کې د دې په ځت او د صحیح ته پاکي
جمال دی او د چپ درې اوسیدونکو یم. د نور کونړ خو مونږ ته پته نه لګیږي، خو دلته په چپ درې ولسوالۍ کې واقعا چې داعش نفوذ کړی دی او د دې سیمې ډېر خلک چې دي هغه نورو سیمو ته کډه شولو. طالبانو او داعشانو په خپل منځ کې جګړه وکړله، نو موږ په دې باندې ریږو کو خدای مکه دغه جګړه نورم دوام وکړي او یا نورو سیمو ته سرایت وکړي. بدبختي به دا وي چې هغه خوراکي توکي به همدلته موږ ته په سمه طریقه باندې نه رارسیږي او موږ به د ډېر لوی ناورین سره مخ شو.